ها رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح با شماست. شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری. 8 صبح به وقت افغانستان شد. حالا همکارم نوریاس نوری در کمتر از 1 ساعت میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشی قدر من اوریدون کوي بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې مو نوې دلی ته د افغان ولسمشر د کېدونکي سفر له حاله خبرو، دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پراپورونو سربیره د فرخوندې د قتل دوسیه مو هم تعقیب کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی به قسم سلمال ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي. داسې ښکاري چې کوم تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت غواړي له روسیې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. افغان او پاکستاني چارواکي نن او سبا په دواړو هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرایلو صدر اعظم وایي نړۍ د ایران پر تهاجمي سیاست د جرمني د نازیانو د سیاست په څیر سترګې پټوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي له روسیې سره اړیکې پراخې کړي. د راپورونو له مخې محمد انی فتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ تېر ورځ د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وکتل. هنی فتمر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه په دفاعي برخه کې همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر ژمنه وکړه چې مسکو به له تروریزم سره په مبارزه کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره همکار واوسي. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل په هند کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې کنفرانس پرانیست. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادۍ راډیو ته وویل چې د غونډې په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمن ته د ماښامنۍ بلنه ورکړه.
وزیر خارجه
خانم سوشما سوارج د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوارج دغه میلمستیا جوړه کړې وه. د افغانستان د لومړۍ میرمن په ویاړ یو شمېر نورې میرمنې چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده رابللې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سوارج د میلمستیا پر مهال میلمنو ته وویل چې افغانستان په هند کې ځانګړی ځای لري او هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک همکار دی. په نوی ډیلي کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې غونډه چې پکې د ښځو د بشري حقونو مسله څېړل کېږي نن هم دوام کوي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې خبري اعلان وویل د افغان چارواکو سره پریکړه وکړه چې د دوړ هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ سي څو پرتی ستونزې هواري سي.
صدر صاحب سره موږ فیصله وشو چې یو ورکینګ ګروپ به جوړ شي چې هغه کې به افغان ګورنمنت خلک وي او پرایویټ خلک به او د ممبئی چاغې به ان شاء الله تعالی متواتر ملاويږي او ممبا په انډستریز کې په تجارت کې نور مسلو کې جوائنټ کار وکړو ان شاء الله تعالی یو بهتر نتیجه وروزي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کابل د دوروزنی سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندر بل 3 ساعته تر 8 ساعته پورې د افغان سوداګرو نوي پسلو کې مالونه پرېښودل سي چې افغانستان ته ولېږدول سي. له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د خبرو پر مهال خرم دستګیر وویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی سي چې پرته له کوم خنډ خپل مالونه د کراچۍ د بندر لاري انتقال کړي. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستانی پلاوی دا مسله وڅېړي چې څرنګه د ګوزان یا پولیو ناروغۍ مخه په دواړو هیوادونو کې نیولی سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تیر میلادي کال پکې د پولیو پېښې زیاتې رامنځته سوې وې. په 2014 کال کې په افغانستان کې 28 تنه په پولیو اخته سوي وه. په پاکستان کې بیا تیر کال د پولیو ناروغانو شمېره 303 تنه ته ورسېده. یو کال مخکې په دې هیواد کې 93 تنه په پولیو اخته وه. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه اوري.
د د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. نتنیاهو پرون د اسرائیل د هالیکاست یا د یهودانو د ګڼوژنې د ورځې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وویل، هغه څه چې نازیانو هڅه کوله د یهودانو په له منځه وړلو سره یو مدنیت له منځه یوسي او پر ځای یو عالي نجات ځای په ځای کړي. ایران هڅه کوي چې پر سیمې خپله ولکه ټینګه کړي او هغه خپل هدف ته چې د یهودي دولت له منځه وړل دي وړاندې وغځوي. نتانیاهو د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر احتمالي اټومي موافقې انتقاد وکړ او وویل چې له ایران سره د یوې بدې موافقې چوکاټ موږ ته دا راز ده کوي چې له تاریخه موږ هم درس نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر وایي که چیرته د نړۍ پیاوړي هیوادونه پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې نه کړي، وروستۍ موافقه به لاسلیک نه شي. حسن روحاني د ایران په رشت ښار کې تېره ورځ وویل چې د ایران پر دې دریز باید نړیوال خبر شي.
بداند دنیا
نړۍ د په دې پوه شي. 15+1 دی پوه شي. د امریکا د استازو جرګه، مشرانو جرګه، د امریکا ولسمشر، د امریکا دولت ټول باید پوه شي چې په دې تړون کې که چیرته د بندیزونو ختمول نه وي هیڅ ډول توافق به نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری تېره ورځ په جرمني کې وویل چې دی ډاډه دی چې امریکا او ملاتړي به یې له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې سره به نړۍ خوندي شي. د دې موافقې لپاره د جون 1 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 44 ساعتونو کې 23 هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي پوځیانو تېره ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې دوه بریدونه یې د سوریې هل هسکه ښار ته څیرمه کړي او 4 نور یې د سوریې شمال ختیځ ښار کوباني ته نږدې کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې جنګي الوتکو او بې پیلوټه الوتکو د عراق د بي جي فلوجه، موسول، رمادي، سنجار او تلافر ښارونو ته نږدې سیمې هم ویشتې دي. د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال په پلازمینه کیف کې مړ وموندل شو. د کورنیو چارو وزارت وویل د 52 اولي کلاشنیکوف مړی چې په ډزو ویشتل شوی و پرون پیدا شو. پولیسو وویل چې د پیښې په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. کلاشنیکوف پخوا د پارلمان د رئیس مرستیال او د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ریګونز د ګوند غړی و. په تیرو میاشتو کې د پخواني حکومت یو شمېر غړي او متحدین په ناڅاپي توګه مړه شوي دي. د روسیې په جنوب کې د سایبیریا د خاکاس یا په سیمه کې د اور لګیدو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته ورسېد. سیمه ییز چارواکو تېره ورځ وویل چې لا هم 3 تنه تري تم دي او د ژغورنې کسان پلټنو ته دوام ورکوي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون سهار وویل چې تر 900 ډیر کسان د اور له امله ټپیان شوي دي. دا اور د وچو پاڼو د سوځېدو له امله له شمال سره شاوخوا خپور شوی دی. تر 1500 ډیر کورونه سوځېدلي او په خاک آسیا کې تر 5000 ډیر کسان بې کوره شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل که غوړی بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې هند ته په 3 ورځني رسمي سفر ځي.
دې سفر قرار است که صورت بگیره. هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
د کابل امنیتي چارواکي هغه اوازې او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. له بلې خوا د مدني ټولنو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړو یو ځل بیا له دولته وغوښتل چې دغه قضیه باید جدي تعقیب کړي.
که وغواړو عدالت تعمین شي او قانون حاکمیت ولري، باید دغه قضیه جدي وڅېړي.
په کندهار کې د برېښنا د نشتوالي له وجې ډېرې فابریکې تړل شوې او ویل کېږي شاوخوا 4000 تنه بېکاره شوي دي.
چې هر امکاناتي هر څوک یې راکولی سي، د هر ځای څخه راکولی سي، موږ ته دې برق راته یکي، ځکه چې موږ دغه وطن د ځان بولو، موږ د دې وطن یو، موږ په هر حال کې د دې وطن یو.
د پاکستان لوی درسیز وایي ګاونډي هیوادونه باید په بلوچستان کې د ترهګرو ملاتړ لاس واخلي. هغه ګاونډي هیوادونه یاد نکړل. پر دغو موضوعاتو پر راپورونه او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د منګي موضوع څېړل شوې ده.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګای بر وړی دی، زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګودر ورته نشته.
وایي ګودر ته ځم راپسې راشه او منګي مې دوه دي نرم لامې ماتوینه.
د افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر روان دی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د یو شمېر راپورونو له مخې افغانستان له هغې غوښتنې په شا شوی چې هند د درنو وسلو مرسته ورسره وکړي. د اشرف غني د سفر په درشل کې چې په نږدې دو اونیو کې به ترسره شي، د افغانستان لومړۍ میرمن په هند کې د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي او په دوه اړخیزو اړیکو ورسره غږېدلې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اپریل تر اخره هند ته ولاړ شي او د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. د هندي رسنیو په وینا ده د سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د هند نړیوالو اړیکو شورا ته وینا وکړي. د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي خبر شوی. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د سفر پر اجنډا کار روان دی. ټاکل شوی ده چې دا سفر ترسره شي. تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دی، د تنظیم چارې روانې دي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غني میرمنې بیبي ګل په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج سره تیره ورځ وکتل. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک ملاتړی دی او د افغانستان امنیت او ثبات یوازې د هند نه، د ټولې جنوبي آسیا لپاره مهم دی. وروسته تر دې چې اشرف غني ولسمشر شوی دی، دا به هند ته د لومړی سفر وي. د مارچ په میاشت کې اجرایي رئیس عبدالله هند ته په یو غیر رسمي سفر تللی و. اشرف غني ته د هند سفر بلنه د هند صدراعظم نریندرا مودي تیر کال د جنوبي آسیا د مشرانو د غونډې پر مهال د نیپال په مرکز کټمنډو کې ورکړې وه. هند ته د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې روان دی چې راپورونه خپره شوي دي چې د افغانستان حکومت له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند څخه د وسلو په برخه کې کړې وه. حامد کرزي له هنده د درنو وسلو غوښتنه کړې وه چې هندي چارواکو د دې وسلو د ورکړې ژمنه نه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې کابل د دې لپاره دا هڅې کوي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د حکومت مرستې راجذب کړي. اشرف غني په تېرو څه باندې شپږو میاشتو کې چې واکمن شوی دی، چین او پاکستان ته تللی دی، خو دا یې هند ته لومړی سفر دی. هند د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته له افغانستان سره د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت مرستې کړې دي.
یو شمیر هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به د اپریل په 8مه هند ته ورشي او له هندي چارواکو سره به د اجنډا په سر کې دا موضوع شامل وي چې هند د افغانستان په ثبات کې څه کولای شي. همدارز به پر دې خبرې وشي چې له طالبانو سره د سولې په مسله کې نوې ډیلی څه مرسته کولای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته به غوږ شو.
بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغان پیلوټا له ګواښونو سره سره الوتنو ته دوام ورکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د هغې ځوان افغان پیلوټې ژوند ته یې کتنه کړې چې د افغان پوځ پیلوټه ده او څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ د یوې زلورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. ورځپاڼه لیکي نیلوفر رحماني لا کوچنۍ جنۍ وه چې له پیلوټۍ سره یې مینه درلوده. په ځوانۍ کې لومړی انګلیسي ژبه زده کړه تر څو د پیلوټۍ ښوونځي ته لار پیدا کړي. نیلوفر خپله لومړۍ الوتنه په سیزنا 1320 کوچنۍ الوتکه کې وکړه او ډېر ژر یې سترې پوځي بارونو کې C-200 الوتکې هم هوا ته پورته کړې. ډیلی میل زیاتوي نیلوفر رحمانی یوازې د الوتنې جرأت او شجاعت نه لري، بلکې د خپلو پوځي ملګرو د ژغورنې قواعد او اصول هم له پامه نه دي غورځولي او ډیر ځله چې کتلي ملګري عسکر یې په یو ځای کې ټپیان شوي، خپل الوتکه ښکته کړې او ټپیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د نیلوفر دا عمل په ډاګه شو، طالبانو د هغې کورنۍ او پخپله دې ته ګواښونه وکړل، خو دې ګواښونو د نوموړي د الوتنې مخه ونیوله او دا مهال هغه غواړي چې د الوتنې ښوونکي یا روزونکي شي تر څو نورې ښځې وهڅوي چې د افغانستان ملي پوځ کې پیلوټانې شي. نیلوفر رحماني ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي، تاسو په دې کار کې نشئ کولای ځان یوازې د ښځې په توګه ووینئ، بلکې تاسو یو انسان یاست، هغه انسان چې خطرونه پر ځان مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د نړۍ د زړورو ښځو جایزې په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما میرمنې میشل اوباما هم ګډون کړی و او د جایزو ورکولو پر مهال د دغې افغان جنۍ د شجاعت او زړورتیا ستاینه وکړه. د امریکا د پوز سټارز اینڈ سٹرایپس مجلې په وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د وروستۍ حملې په اړه مضمون خپور کړی او لیکي چې افغان ځواکونه د ځوابي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. مجلې ولسی جرګې ته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وزیر جنرال شیر محمد کریمی دا خبره راخستې چې ویلي و د دفاع وزیر په ټاکلو کې د جمهور رئیس اشرف غنی ناکامۍ او په حکومت کې نورو اختلافاتو د ملي پوز په مشرتابه کې بحران رامنځته کړی. د مجلې چړونکي په دې باور دي چې د افغانستان په حکومت کې ستونزو او په افغانستان کې د بهرنیو جنګي ځواکونو کمیدو وسلوال مخالفان هڅولي چې په نوي جنګي موسم کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. مجلې د ولسي جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې هم راخستې چې وایي په بدخشان کې به حملې نورې هم زیاتې شي او دا ځکه چې طالبانو د افغان حکومت نیمګړتیاوې درک کړي او د جګړې په موسم کې به ورڅخه په خپله ګټه کار واخلي. د میرمن کوفي په باور د بدخشان په ځینو برخو کې له طالبانو څخه د خلکو ملاتړ تر ډېره حده په حکومت باندې د بې باورۍ له امله ده، نه دا چې خلک هغوی ته وفادار دي.
ازادي راډیو اورېد سهار 8:00 او 14 دقیقې دي. د کابل امنیتي چارواکي هغه وازی او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي چې د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د بشري حقونو مدافعان اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې هر ډول بې غوري به د ورته پېښو د دوام لامل شي. په دې اړه تفصیل د نجا صفوي په راپور کې
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې ده، دا مهال داسې راپورونه خپره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي. خو د کابل د امنیې قوماندانې د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افزلی بیا وایي چې د دوی کارونه په جدي ډول روان دي او دوی به هیڅ ډول فشار ته غاړه کې نه دي.
د فرخوندې د وژلو له پیښې وروسته زموږ کشفي پروسه په جدیت سره روانه ده. د پیښې اکثره تورن کسان موږ نیولي دي. هیڅ ډول ستونزه او ګواښ زموږ د کار په وړاندې موجود نه دی. د ګوتو په شمېر کسان پاتې دي چې هغوی به هم ونیول سي. تېره ورځ هم موږ وتوانېدو چې یو بل تورن کس هم ونیسو او دوسیه به یې لویې څارنوالۍ ته وسپارل سي.
سره له دې چې ښاغلی افزلی ډاډ ورکوي چې د دوی د کارونو په وړاندې کوم ګواښ نشته، خو یو شمېر امنیتي کسان چې د نومونو له ښودلو ډډه کوي ویلي چې د نیول شویو کسانو تر شا یو شمېر زورواکي کسان دي او دوی ګواښ کوي که چیرې د دوی اشخاص خلاص نشي په ورته نورو کړنو به لاس پورې کړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې د یو شمېر وکیلانو ورونه او خپلوان چې د فرخوندې د قتل له امله له دندو ګوښه شوي د بیا مقررې لپاره د فرخوندې پر کورنۍ او د کورنۍ چارو په وزارت فشار راوړي. 8 کلنه فرخونده د هود په 28 نیټه د کابل ښار شادوشمشيري زیارت ته سیرمه د قران شریف د سوزولو په تور د یو شمېر قهریدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. خو د ولسي جرګې غړي آریان یون بیا وایي که چیرې حکومت د دغو زورواکو تر فشار لاندې راشي یا د پیښې به په هیواد کې نورې هم زیاتې شي.
که چیرې حکومت زورواکو ته تسلیمیږي او د دې مجرمین چې دي دوی ته برات ورکوي، نو زه فکر کوم چې دوی به نور هم جرأت پیدا کړي، سبا به دغه ډول پیښې نورې هم تکرار شي. بالاخره د افغانستان د ښځو کوم لاسته راوړنې چې دي او کوم حقوق یې چې په نسبي ډول په دې 14 کلو کې لاسته راوړي، هغه به بیا صفر سره ضرب شي. حکومت ته دا لازمه ده چې د دغې پیښې عاملین باید علني محکمه شي. هغه زورواکي چې دوی تر شا ولاړ دي اخطارونه ورکوي، د هغې څېرې هم باید افشا شي. ولسته
په همدې حال کې لوی څارنوالۍ چارواکي هم ویلي چې تر راتلونکو دو اونیو پورې به د تورنو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته وسپاري. خو د ښځو د ملاتړ یو شمېر ادارې بیا وایي چې د دغو مجرمینو ملاتړ د دولت په مهمو پوستونو کې کار کوي او دا مهال په دې هڅه کې دي چې نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید د دا ډول پیښو څخه د مخنیوي لپاره دغو مجرمینو ته سخته سزا وټاکي او د دوی ملاتړي خلکو ته افشا کړي. په راپور کې مو د هغو اندېښنو په اړه معلومات اورېدل چې ویل کېږي د فرخوندې د وژل کېدو په تړاو د نیول شویو کسانو ملاتړي هڅه کوي چې دوی له بنده خوشي کړي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا له دولت څخه غواړي چې باید په دې قضیه کې عدالت تامین شي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې په دې برخه کې جدي اقدام ونه شي، نو خلک به د دولت په وړاندې نور هم خپل باور له لاسه ورکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان
ملی یووالی حکومت نه دا ده چې که وغواړو عدالت تامین شي او قانون حاکمیت ولري، باید دغه قضیه جدي وڅېړي تر څو هغه کسان چې د دې پېښې عاملین دي، خاصتاً چې تر اوسه اصلي عاملین هم تر اوسه هغه لس کسه چې دي نیول شوي نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې وزارت د کورنیو چارو وزارت باید هر څه جدي تلاش وکړي تر څو هغه کسان ونیول شي، تر څو د خلکو بې باوري د قانون په مقابل کې ونه شي. یعنی خلکو په دې باندې بې باور ونه شي چې که هره پېښه وشي قانون نه تطبیقېږي. داسې گزارشونه موجود دي. زه فکر نه کوم چې نه پوهېږم چې دا ماسک دي او که نه دي. ویل کېږي چې ځینې فشارونه دي تر څو هغه کسان چې اصلي عاملین دي باید هغوی یعنی د دې په دې قضیه کې باید ونیول نه شي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید دا قضیه جدي وڅېړل شي تر څو په راتلونکي کې داسې پېښې تطبیق نه شي چې داسې پېښې منځته را نه شي چې هر څوک وغواړي قانون خپل لاس کې واخلي او سارایي محکمې وکړي.
بله، فکر نه کوئ که د دغو ډلو په وړاندې اقدام ونه شي دا ډول پېښې به په هېواد کې زیاتې شي؟
بې له شکه که د دې پېښې په مقابل کې جدي اقدامات ونه شي تر څو چې تر اوسه پورې هغه تلاشونه چې شوي دي، هغه کسان چې نیول شوي دي، موږ هغې تقدیر کوو. لیکن که جدي اقدامات ونه شي بې له شکه دا پېښې به تکرار شي او راتلونکي به هم هیڅوک ونه شي کولای چې د داسې پېښې مخنیوی وکړي.
دا چې په دې اړه عام خلک څه نظر لري، د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
ورور جان، په دې باره کې خو زما نظر داسې ده چې غریب سړی هیڅ وخت داسې کار نه شي کولی. همیشه غریب پایمال ده. دا چې هر څوک کوي، دا توپک سالار دي، دا زورمندان دي، دا د قانون ناقضین دي چې قانون په ځان باندې تطبیق کوي. هغه خلک هر څه کولی شي په دې وطن کې. دلته خو داسې نه ده، قانون خو صرف په غریب مسکین سړي، بې واسطې سړي، بې پیسو سړي باندې تطبیق کیږي.
باید عدالانه نظام په افغانستان کې پلی شي. که چیرې د هغه مافیایي کړۍ دا کوشش کوي چې دغه پرغونده د پرغوندې قاتلان خوشې شي، نو باید چې هغوی سره د عدالت قاضي څرندوالۍ ته مخی سي. که چیرته یو کړۍ غواړي چې دا خلک خوشې کړي، نو دا یو مافیایي کړۍ دي. دا نو په افغانستان کې نه عدالت مني او نه قانون مني.
کومه حادثه چې په شاید شمشیره ولی کې رخ نیولی او پیدا شوې ده، دغه موضوع باید دومره فلم ته جوړ نه کړي، دومره اوږده نه کړي. زما نظر په دې کې دا شاید ورور جانه چې دلته اوس اکثره خپل شخصي اغراض وړاندې شوي دي، عکاسیګانې کړي، فیسبوک ته ورکړي دي، هغه اکثره غلط دي. او کوم چې اصلي عوامل دي هغه په زور باندې او د پولیسو له منګولو نه خلاصي چې دغه موضوع خلاص شي.
د فرخنده دي قتل د قضیه په اړه مو د چارواکو، د ولسی جرګې د غړو او د غرض د عامو خلکو خبرې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د صنعتي پارک او د ښار د نورو سیمو ټولو فابریکې د برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوي. د دغو فابریکو مسؤلینو پرون په یوې غونډه کې وویل که د برېښنا د اعادې غم ونه خوړل شي نو فابریکې به همداسې بندې پاتې وي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې راپور لري.
په کندهار کې شاوخوا 200 فابریکې شته چې زیاتره یې د شوراندام په صنعتي پارک کې دي. د دغه فابریکو یوه برخه څو کلونه مخکې بندې سوې، خو د پاتې فابریکو مسؤلینو د تیرو اتو ورځو راهیسې پرېکړه کړې تر څو چې د برېښنا ستونزه حل نه سي تر هغه وخته به فابریکې تړلې وي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیه مشر فیضالحق مشکانی وویل چې د تړل سوو 200 فابریکو په وجه تر 4000 زیات کسان بیکاره شوي.
چه هر امکاناتی هر څوک را کولای سي، دار ځای سره کولای سي، مشته دې برک را تایکی، ځکه چې موږ دغه وطن د ځان ګولو، موږ د دې وطن یو، موږ په هر حال کې د دې وطن یو. بد ورځ کې هم د دغه ځای یو، په ښه ورځ کې هم د دغه ځای یو. موږ خپل د فابریکاتو څخه اوس زیارتونه جوړ کړي ملنګان ورته ناست پرې وخوا دوستانو نسو ځینې تلای نو چې وخت موږ نسو ځینې تلای نو دولت هم زموږ دی چې دولت هم زموږ دی موږ هم د دولت نو دولت خپل ټول امکانات مادي او معنوي زموږ سره شریکي په هر لحاظ چاته سره کولای سي چې هر څومره امکانات موږ ته پیدا کولای سي.
د پابلیکو مسولینو دغه راز وویل دولت که په صنعتي پارک کې اوبه سړکونه او نور عامه خدمات نسي وړاندې کولای د برېښنا ستونزه دي ورحل کړي.
زموږ هیلې ډېرې زیاتې وې. ستاسو په یاد کلینیک مو غوښتئ، پوخ سړک مو غوښتئ، کانالیزیشن مو غوښتئ، پولیس سټېشن مو غوښتئ، لوبغالی مو غوښتئ، څه مو څه غوښتئ، هغه خو ټوله ختم شو. اوس خالی برېښنا غواړو. د وحدت ملي ادارې څخه چې جناب رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه پلیاز زخرای نن مو د څلور نیم زره انسانانو خیر اګنده لطفا مشتبر پر پیدا کی
خو زموږ په برق چا سر نه دی ګرځولی نو در هغه وخت پورې به دا پاپ کې بندي چې زموږ د برق غم خوره کیږي که نه خوره کیدی ټول کارګران مو رخصت وو هغه که په تاریخ وخت کیږي که په بل هر څه وخت کیږي مو مجبور وي یوې میاشت لپاره مو وعده کړی چې موږ یو میاشت ودی تماشات ورکوو 2000 موس بیکاره سی وی دي 2000 چې را سره دي دا مو په دغه یو میاشت په دوران کې بیکاره شي نور به دغه پارک صنعتي وتړ شي.
د کندهار صنعتي پارک مخکې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا USAID لخوا د ډیزلي جنراتورونو په مرسته برېښنا برابرېدل خو د روان کال په لومړیو کې د دغه جنراتورونو د تیلو قرارداد ختم سو او برېښنا قطع سول. د کندهار د برېښنا مسولین وایي چې د افغانستان حکومت د دغه جنراتورونو تیل نسي برابرولی او دوی یوازې کندهار ته د کجکي څخه د برابر سوي 10 میګاواټ برېښنا څخه 3 میګاواټ صنعتي پارک ته ورکولی سي چې دا هم د خلکو د ضرورتونو په نظر کې نیولو سره منظمه او مسلسله نه ده. د برېښنا ریاست تجارتي مرستیال امان الله فاروقي وایي دوی خپل ټول امکانات په کار اچولي او څومره چې توان وي صنعتي پارک ته برېښنا ورکوي.
د وخت په باره کې خو بل خبره ده دی موږ ته خپل یو مکتوب راکړی د تیر جمعې ورځ را پدې خو چې دغه کم برېښنا چې تاسو راکوي دا موږ ته بسنه نه کوي یعنی زموږ اتیا سلنه یا اویا سلنه فابریکات چالان وي او دغه څخه کم پر جنریټرونه کار روان دی. خبرې په دې اقلم د مرکز سره روان تر څو د سولر او یا کم بل منبع څخه دې ته تیل برابر.
کندهار 150 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري خو دا مهال یوازې 10 میگاواټ برېښنا لري چې زیاتره مهال د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د جګړو له امله لاینونه پرې کیږي او په هفتو هفتو خلک د برېښنا څخه بې برخې وي.
په کندهار کې د برېښنا د نشتوالي د ستونزې له امله په لسګونو فابریکې تړل شوي او له 4000 زیات کسان هم بیکاره شوي. د فابریکو مسؤلین وایي چې چارواکو تر اوسه پورې د دوی دغې ستونزې غم نه دی خوړلی. په کابل کې پرون بیا د کارتونونو یو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کلید ګروپ لخوا پرانستل شوی د هیواد مختلفو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او امنیتي پیښو وضعیت په کارتونونو کې د طنز په بڼه کل شوی دی. د خان محمد سین په تفصیل کې به په دې اړه نور راپور واورو. خان محمد سین په راپور کې به په دې اړه نور جزئیات واورو.
د کلید ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولای شي چې یوه پیخه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتونهای کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 13 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوی له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سری او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتون کې چې اکثره د پوهنتونونو محصلان د خونځې زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنگستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري، کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به له قسم سولمالله د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر اشرف غنی غواړي له روسیې سره اړیکې پراخې کړي. د راپورونو له مخې محمد انیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ تېر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وکتل. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل په هند کې د جنوبی آسیا د ښځو د شبکې کنفرانس پرانیست. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمنې ته د ماښامنۍ بلنه ورکړه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې خبر اعلان ته وویل د افغان چارواکو سره پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ سي څو پرتې ستونزې هوارې سي. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا پاکستانی پلاوی دا مسله وڅېړي چې څرنګه د ګوزن یا پولیو ناروغۍ مخه په دواړو هیوادونو کې نیولای سي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر تهاجمي سیاست لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړي. د ایران ولسمشر وایي کچېرې د نړۍ پیاوړي هیوادونه پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې نه کړي، تړون به لاسلیک نه سي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې درویشت هوایي بریدونه کړي. نږدې 2200 رومانیایي، امریکایي، بریتانیایي او د مالدیفیا پوځیان نن په رومانیا کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي. د روسیې په جنوب کې د سایبیریا د خاکاسیا په سیمه کې د اورلګیدلو له امله د وژل سوو کسانو شمېره 9 ته ورسېده. او د اوکراین د اپوزیسیون یو سیاستوال اوکلی کلاشینکوف په پلازمینه کیف کې مړ وموندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د تخبرو اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د منګي موضوع تړل شوی.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګي بار وړی دی، زړه مې دل بار وړی دی.
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګودر ورته نشته.
وایي ګودر ته ځم راپسې راشه او منګي مې دوه دي نرۍ ملامې ماتوینه.
خو مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، سیمه ییز او نړیوال موضوعات راخلو. د تاجکستان یو تابع وروسته له هغې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له خوا یې روزنه ترلاسه کړه، ځان د خپل هیواد چارواکو ته وسپاره. پرویز نبیف د ازادي راډیو د تاجکي څانګې سره په مرکه کې ویلي دي چې دته د ترکیې په یوه جومات کې چې د په وینا د داعش لپاره د استخدام مرکز و د جګړې روزنه ورکول کېده. رضوان مراد یې نور جزئیات وړاندې کوي.
څلېرش کلن پرویز نبیف وایي د داعش روزونکو بده ته ویل ماشوم وي، ښځه وي، ځوان وي او که زوړ، هر څوک چې په مخه درځي په پوره بېرحمۍ سره یې ووژنه. نبیف تېر کال 50 ورځې د ترکیې په هغه جومات کې تېرې کړې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لپاره د مرکز په توګه ترې استفاده کېده. نوموړی تېره میاشت له ترکیې څخه له ستنېدو سمدستي وروسته ځان چارواکو ته وسپاره. پرویز نبیف وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یوځای کېدو لیوالتیا ورته په روسیه کې پیدا شوه، کله چې ده د مسکو د غوښې په یو شرکت کې کار کاوه. د تاجکستان مقامات وایي د دې هیواد شاوخوا 300 اتباع چې له داعش سره یوځای شوي تقریبا ټول په روسیه کې مزدور کار وو. پرویز نبیف وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې او د دې ډلې د فعالیت او څرنګوالي په اړه زیات معلومات یې له انټرنیټ ترلاسه کړل. خو نوموړی دا مني چې په روسیه کې د یو ازبک سړي په ګډون یو شمېر کسانو چې دوی سوریې ته د تګ لپاره هڅول. نبیف زیاتوي د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د استونکو کسانو ذهنونه وینځل کېږي او په وار وار ورته ویل کېږي چې د دوی جګړه د الله لپاره ده او شهیدان کېږي. هغه دا نه وایي چې د ترکیې د آیډن سیمې په جومات کې دوی ته چا روسنه ورکوله، خو وایي چې هلته په رسېدو د ده او ورسره څلورو نورو تاجکانو پاسپورتونه واخیستل شول. د نبیف پلار نصیرالدین نبیف د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل، زوی به مو په میاشت کې یو یا دوه ځله تلیفون کو او ویل به چې په ترکیه کې درس وایي. خو نصیرالدین وایي د خپل زوی په اړه شکی و او ورته به ویل چې بیرته کور ته راشي. دا چې کله پرویز نبیف له داعش څخه د ځان خلاصولو په فکر کې شو، نوموړی په دې اړه وایي، روزونکو به موږ ته ویل کله چې جګړې ته لاړ شئ له استثنا پرته به وژل کوئ، که ماشومان وي او که ښځې، او که چېرته ووژل شوی نو مېرمنې به مو له نورو وسلوالو سره واده کوي. دی وایي همدا وخت و چې دوی پر ځان پوه شول چې له څه برخلیک سره مخامخ دي. نبیف وایي د بیرته ستنېدو کار یې هم اسانه نه و، ځکه د نه پیسې درلودې او نه هم پاسپورت، او هم هغه و چې د ترکیې پولیسو ونیو او مسکو ته یې واستو. د تاجکستان د قوانینو پر اساس باید نوموړی په 20 کاله بند محکوم شوی وای، خو محکمې د ته براءت ورکړ. د تاجکستان مقامات وایي هر هغه څوک چې په داوطلبانه ډول له وسلوال فعالیت لاس اخلي حکومت ورته بخنه کوي. د پرویز نبیف په پلارنۍ سیمه کې ځایي اوسیدونکي وایي نوموړی اوس په هغو غونډو کې ویناوې او ګډون کوي چې له بهرنیو سخت دریځو وسلوالو ډلو سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
د راپورونو له مخې د تاجکستان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو په لسګونو اتباع د اسلامي دولت له ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري او ازادي راډیو هم ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې په اوکراین کې د اوربند څارنه کوي وایي چې له اوربند پراخې سرغړونې شوې دي. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکي ډلې ویان تېره ورځ وویل چې څو ځله د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتونو غوښتونکو ترمنځ د دونسک هوایي ډګر ته نږدې او ماریپول ته نږدې نښتې وشوې. د ویان په وینا تېره ورځ همداراز تر 100 ډېرې چاودنې د دونسک هوایي ډګر ته نږدې وشوې. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان اوربند څاري او د اوربند پراخو سرغړونو خبر ورکوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته وویل چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ 200 متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یو بل د توغندیو ډزې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو غږ یې کړی دی. تیره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو سیمو چې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د اوکراین لپاره اوربن لاسلیک شوی وو. له دې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر 6000 ډیر کسان پکې وژل شوي دي لږ ورو شوې. بلورته د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک تیره ورځ په کیف کې وویل یو مخی هیلې ختلې دي، ځکه چې روسیا د مینسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندری لسینکو بیا تیره ورځ څرګنده کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیسو سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیه د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګراد په سیمه کې چې 10 کیلومتره د اوکراین له سرحده لري ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 50 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جګپړې ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د نړۍ اته ستر صنعتي هیوادونه وروسته تر هغه وشول چې تېر کال روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوس بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د جیوو غړي دي. د جیوو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو پخوا روان دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د اساسي قانون لمخې په افغانستان کې د مالیه او محصول ټولول په حق له خبرې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مسؤل رحیم الله رحمت ملمدی رحمت صاحب شرغلس په پیل کې کراتو وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د مالی ورکول په حق له څول سوي.
تر هر څه د مخ خپل سلامونه او نیکی هیله ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د سوال په حق له باید وایم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون په 26مه ماده کې د مالی او د محصول ورکړې په حق له حکم وجود لري. یعنی په دې معنا چې د اساسي قانون د 26مه ماده حکم کوي چې هر افغان مکلف دی تر څو دولت ته مالیه ورکړي، او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې هیڅوک غیر د قانون د حکم نه مکلف په تادیه د مالیه نه ده، او دغه د مالیه طرز د ورکړې او یا د تحویل دا د ځانګړي قانون په اساس باندې تنظیمیږي، او په دې اساس باندې اشخاص او افراد مکلف دي چې دولت خپل مالیه ورکړي.
لکه څنګه چې د اساسي قانون لمخې هر افغان مکلفیت لري چې دولت مالیه او محصول ورکړي، که دغه توس چې دغه مالیه چې راټولېږي په کوم ځایونو کې مصرفېږي؟
مننه. په دې اړوند خو دلایل خدای دي چې دولت غیر له دینه چې خپل عایدات ولري او عایدات خپل مالی له طریق نه باید پوره کړي، او بیرته کوم مصارف چې دولت لري له دې لارې نه خپل مصارف پوره کړي، نو ایجاب دي دی کې چې دوی د خپل وګړو نه مالیه راټول کړي، او مالیه په داسې شکل باندې باید راټول سي چې له یوې خوا نه د دولت ضرورتونه پوره کړي، او بل د مالیه د ورکړې لپاره داسې قوانین او داسې اصول باید وي چې هغه د اجتماعي عدالت پر بنا باندې ولاړ وي. له بلې خوا نه دولت غیر له دې نه چې مالیه او محصول را ټولوي د خپل وګړو نه، د دې اندازه باید ډیره په داسې شکل باندې ظالمانه نه وي چې هغه د ولس یا د وګړو د توان نه او یا د قدرت نه وتلی وي. نو دغه تناسب چې له یوې خوا نه د دولت ضرورتونه باید پوره سي، له بلې خوا نه د مالیه ورکوونکو توانایي او قدرت دا په نظر کې ونیول سي، او په شفاف او واضح توګه باید وګړي دولت ته مالیه ورکړي، او دا یو مستقیمه رابطه دی ولس او د دولت ترمنځ هم جوړی، دولت له ولس سره وصلی.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم د بیا بکرم په لاس وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د د مالیه د اندازې په حق له اساسي قانون څخه پیشبینی کوي، یعنی که په مشخص ډول واسټې له څومره ایدو څخه باید څومره مالیه راټول سي.
پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون په دوه اویاوم ماده کې د مالیه ورکولو اندازه او مقدار تعین کړی ده. د دې ماده په اساس باندې هر هغه څوک چې له 15,000 یوې افغانۍ نه بیا تر 2,000 افغانیو پورې عاید ولري، هغه اشخاص به دې مکلف دي چې 2% مالیه دولت ته تادیه کړي یا تحویل کړي. او همدغه راز د 2,000 یوې افغانۍ نه بیا تر 100,000 افغانیو پورې یا تر 1,00,000 افغانیو پورې اشخاص او افراد مکلف دي په دې باندې چې خپل 10% مالیه دولت تعویل کی. او همدغه راز له 100,000 یوې افغانۍ نه او لغنه ورپورته 40% مالیه باید دولت ته تعویل کی. او دغه مالیه او محصول دواړه نه تنها داسې په حقیقي اشخاصو باندې دي، بلکې په حکومي اشخاصو باندې هم د یو معیار له مخې او د دوی د عایداتو پر بنا باندې دا مکلفیت په دوی باندې هم ده چې په دواړه، یعنی حقیقي اشخاص او حکومي اشخاص، دواړه باید مالیه تعویل کی.
په پای کې تاسو په افغانستان کې د مالیه ورکولو لړۍ څه ډول ارزوي؟
متاسفانه په دا وروستنی لسیزه کې د زینو اساسي او غټو مشکلاتو لواجنه دولت په دې باندې مقادر نه و چې لکه څنګه سي ایجاب دي کې لکه څنګه سي قانون حکم کوي مالیه راټول کړي. خپل وګړو د اداري فساد مشکلات پکې وو، د امنیتي ستونزې وې او راز راز ټولنیز او اقتصادي ستونزې. ولې په هر حال له دې سره سره دولت د دې لپاره چې خپل عادي او انکشافي بودیجه له دغه مالیاتو نه یا له دغه عایداتو نه په شفاف ډول باندې تمویل کړي او پوره کړي، د دې لپاره ایجاب د دې کوي چې دولت خپل عایدات د مالیه ورکوونکو له طریق نه پوره کړي. نو په دې خاطر باندې اوسنی حالت کې پکار دی چې دولت ډېرې اسانه او شفافې لارې چارې د مالیه د راټولولو لپاره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو پورې د دولت د خود کفایۍ لپاره ترېنه ګټه واخلي.
ډېره مننه چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړ.
تاسو نه مننه.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ خبرونه تر بلې یوې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مرسته.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خوږو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دي د منګیله بې خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیو بل فلکلوریک ټوک منګی لا فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعی زده مست منګی بر وړی دی، زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګی نشته دا ځکه چې هغه ګودر ورته نشته.
وایي ګودر ته ځم راپسې راشه او منګی مې دوه دي نرم لامې ماتوینه.
آیا خبر یاست چې له منګی څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې اوبه راوړي خو څوک بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکی کوي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګي راڅرخي. نو راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
د منګو ټوک تار جوړ کړو، بازار پہ گزرو نہ گبونا، لنڈے بازار پہ گزرو نہ گبونا. مست منگے پر اڑے دے، زلم دل پر اڑے دے، علم لاد سے دیر پاؤنا.
عزت من اوریدونکو، تاسو به حتمی منگائی لی دلائی وی او به مو تریس خیلی وی او یا به مو دمنگی لخواگ غگا خوان هم اخیسته وی. د غزنی اوسیدونکو احمد الیاس د خپل سیمې کیسه کوي. دا چې دوی اوبه په کوم لوښو کې ساتي هغه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبي کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل سي موږ منګي کې اوبه ساتو، او له ګودر نه یا بمبې نه په منګي کې اوبه راوړو. موږ منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې اوبه ډېرې سړې وي. یو باور خدا ده کله زمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخي، نو منګي کې د اوبه ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کېږي. نو د ډېر وخت دپاره چې کله منګي کې اوبه ونه ساتل سي هغه وچ سي، بس کله دوبی موسم راورسېږي هغه منګی د څو مودې دپاره سرچپه ږدي. داسې یو باور لري چې بد شګوم لري، د دې لپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت دپاره سرچپه ږدي. دا یو باور ستا زموږ خلکو.
بیا به منګي ته ګوتې نه وړم، بیا به منګي ته ګوتې نه وړم، مور مې پرون له برګودره منې کړمه. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکي لینا علي خیل سره مرکه کړې. له هغې د خپلې سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړې.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو نجونې هماغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت غواړي چې منګي نسبت نور نجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا، او ځینې سیمو کې خو هېڅ نجونې منګي نه استعمالوي، او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو په پخوا وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې، او لاړل به یو بل کورونه ته ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راوخل ګودر ته بلاړې اوبه به راوړلې. چې دا یو خدو پدې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده، او تر څنګ انجونې هغه کور کې که زړه تنګ کېدې نو دلته چې تلې ټوکې ټکالې به هم کولې، یو بل له احوال نه به هم خبرېدل، او ځینې هغه ټوکمار انجونې کور ته ویلې شو، یا هغه مست انجونې چې به وي هغوی به نو خپل منګي پوهوي ښې اوبه به راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي، او یا به هم په ټوکې کې منګی ترې نه ولوېد، د ځینو به ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه لکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول، هغوی به د بعض نجونو منګي په غولا کې یا په تیږ به هم ویستل چې د ځینو به هغسې ماتېدل. او په بعض حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې، او سره به ټوکې ټکالې کولې، قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې، او شاید د بعض نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول، معنی دا چې ډیر خیسته به جوړول. هغه کولال چې په دودی په کلی کې به موجود نه وي، ته به د منګي فرمایش ورکوي چې مثال زما د منګي غړې باید داسې وسیږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی، داسې ګلونه وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې جنو همیشه غوړي چې نه د هغه منګي د نور نه خپلې بین زین جنو بتلې کولال ته چې لیدلې وي، یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکوي چې زما د منګي د غړې رنگ داسې کاو، هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا، یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلي چې داسې ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولای شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي، خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږي وي، خو د منګي اوبه بیا په کندول کې ښه مزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي، زیاتره په وړي موسم کې چې هوا توده وي، د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي، او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبله هم وي. په دې چې کله چې کبله باندې اوبو شندل شي، نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبو ځان سره ساتي، او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بزګران دي په پټو کې کار کوي، دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي، هغه منګي هلته کېښودل کیږي. کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي، لږ اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي. له منګي سره چې کنډول وي، نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت د نورو ګیلاسونو یا نور څه شموږ استعمال او بالکل استعمالی کی. هغه هم خلق تل کوخه کی چې منګی سره کنټرول هم ولري.
اوریدونکو، په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګی وبدي څخلی چې نه دی هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقی خبري کوي. د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد وایي چې له منګینه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي، نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګی خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګی نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنې زیاتره چې اوبو پسیسي د په خاطر چې وړ کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګی یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا د شان نور؟
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي. د دریا په څنګ کې چې زړې ښځې استعمالوي جنکېنې نه، او بل د نظر د ماتولو لپاره هم استعمالیږي چې په هغې کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغې ته ور ورته کوي بیا په هغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلی و که نه؟
د منګي په هکله یو لنډۍ وی ګوتر تاسم را پسې راشو منګی می دوی دی نریم لا می ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا ل ډیره سوزه دا ټپه کوي. ما د ګوتر په غاړه خخ کړی، ما د ګوتر په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کډینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګی پر فولکلوریک ارزښت غږیدلی. دی وی
د منګی غاړه نشنه لمن سپینه سنه بل پغاره زنگی تاویزی نستنه. دی پختو فولکلور لمن خورا دیر پراخه ورده ده. اپا دقا برن که هر نوه گلو نشتا په قد که. منگای هم دی دیل پار راغله ده از منگو تاسو پا فولکلوری یاده بیادو که پلنده یو که سروکو که پنیمکه یو که منگای دی فولکلوری یا کلتوری روند و دیر خبرخه جوڑه ولا. ولی منگای د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېره چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي ډېرې ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کېږي په نننۍ اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هېوادو ته وګورو، په تېره په ځینو عربي هېوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ او حتی په غربي هېوادو کې، هلته ده خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغو دی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو، پاس په ګودر کې شور ماشور شو، د جنو جنگ شو، په منګو وشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمیدو دی. نوموړی لامل ناامنی او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر تغییرات راغلي دي، هغه منګی نشته، ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګی د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نم سوا دی منگی بزای بانده نور شیان دی، مثلا سدلونه دی، حتی پلاستیکی لوحی دی، به دوست خواه کار خستل که گی. ای کاش یا وزل بیا داس حالت نوتاس به حیوات کراش چه آل تا هم دی منگی انتقال اون که بی، یعنی هغه پیغل بی، هغه گدر بی، هغه شنی جلگی بی، هغه شرشری بی، و بیا داغ یخ و زلالی و به خپل کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي، نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
خانه الفاظ ما پکس
چی بیا امن راشی کلیوی خوا جونی پا منگو کی اوبر آوڑی نو بل خواب زوانان پا دیرو کی لسیتار سرا منگی ٹنگی بی او دمینی غگ بتری باسی بیا بطول فیزا امن امن او مینه مینه شی پا هم دی هیلا ننانه اخبرونه مو همدلت تمامی گی کمو راڈیو تا لیکون راستول پتی مدادی پا کابل کی مو دا پوست بکس شمیره دا چوار لسی اویا پا کندهار کی دوویش پا جلال آباد کی چلور پا خوست او کندوز کی یو تر بیا خیچاری